د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکور ویم طاهر روشن په تخنیکی برخه کې مرسته را سره کوي خبرونه ته شرخلی په روانه خبرونه کې مو په لوګر کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو چې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا پکې پولیسکونو طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي او نږدې څلوېښت تنه حکومت مخالفه وسلوال نیول شوي دي د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب لرو خو په پیل کې خبرونه لرو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې هره شیبه له جنوبي کوریا سره د جګړې د پیلېدو امکانات شته او دا خبر هم لرو چې یو نوی رپورټ وایي په سومالیا کې کورنۍ بې ځایه شوې خلک وهل شوي ټکول شوي جنسي تیری شوي او یا په نورو بڼو یو شمېر کسان ځورول شوي دي د دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تر خپرېدو مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
په سر کې په موږ د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانانو غوښتي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو څارنوالي وایي چې تیر کال له شذ سره د تاوتریخوالي پیښې دوه برابره زیات شوې دي او یو ولس کلن هلک نن په تخار کې خپل ځان وسوځاوه پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانانو غوښتي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي یانکوبیش نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې افغانان باید د خپل راتلونکو د جوړولو لپاره په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي
In my opinion, the people of Afghanistan, they should use this opportunity.
دوی وای ازما په نظر افغانان باید د خپل راتلونکو د جوړولو لپاره لدې فرصت څخه کار واخلي کچېر ګډون و نه کړي نو یو ستر چانس به له لاس ورکړی وي نو موري د غرض د انتخابات پر شفافیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې ملګری ملتونو چمتو دي څو په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي د افغانستان د جمهور ریاست ولایتي شوراګان انتخابات د 1993 کال د حمل پښپړسم تر سره کیږي د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو څارنوالي وایي چې په دې هیواد کې د شذ پوړاندې چې په هیواد کې د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي دوی وایي چې وروستیو شمیرو ته په کتو سره په هیواد کې د تاوتریخوالي د پیښې د 13 کلونو په مقایسه دوه برابره زیاتې شوې دي د لوی څارنوالي مدني سوداګری او اداري مرستیال عبدالوکیل امینی خبر اعلان ته په دې اړه داسې ویل
که تنها در شهر کابل سامولی من
یوازې په کابل ښار کې په 1991 کال کې له خدو سره د تاوتریخوالي څارنوالۍ تقریبا 1300 جرمي قضیې د خدو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د قانون پر وړاندې کې تعقیب کړي دي
د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو څارنوالۍ مسولان وایي چې له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د افغانستان په کچه د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیات کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امر رئیس خان عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې دوه ورځني عملیاتو کې درویش تنه وسلوال طالبان وشل شوي شپږ ویشت ټپیان شوي او دوه څلوېښت نور نیول شوي دي د نوموړي په خبره د دې عملیات پر مهال لیوه اندازه وسله هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په دې عملیات کې د 1200 تنو طالبان وژل کېدل تایید کړل او وی ویل چې نور وژل شوي ملکي وګړي دي او وروستی خبر هم دا چې د تخار په مرکز تعلقان کې یو ولسکلن ځوان نن خپل ځان ته اور واچو د عبدالحکیم په نامه دا ځوان تر ځان سوځونې وروسته د تعلقان مرکزی روغتون ته یوړل سو د چې ډېر په سختۍ سره خبرې کولې د ازادي رادیو خبریال ته د دې کار لامل کورنۍ فقر او بېوزلي یاد کړه د تعلقان د روغتون یو ډاکټر منیر عزیزی د دې هلک روغتي وضعیت نازک وباله د یادولو ده چې د په تخار ولایت کې د ځان سوځونې لومړی پیښه ده دا تر دې د مکورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه اجمالان دا وروي
شمالي کوریا وایي چې دوی له جنوبي کوریا سره ټول پوځي ارتباطات پرې کوي او خبرداري ورکړي چې هر شیبه جګړن ختل شي د چهارشنبه په ورځ پیونګ یانګ د ارتباط هغه عجله کرخه پرې کړې چې د شمالي کوریا صنعتي تاسیسات ته د جنوبي کوریا د کارګرانو د سفر په تنظیمولو کې مرسته کوي شمالي کوریا په دې وروستیو کې د سر صلیب د ارتباط یو عجل لاین هم پرې کړی او همدارنګه په شمال لویدیځ سرحد د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د قومندې له مرکز سره هم د ارتباط لاین قوڅ کړی دی د چهارشنبه په ورځ وروسته لاغې چې د جنوبي کوریا ولسمشر پر یانګ ټینګار وکړ چې خپل لار بدل او لاتومي پروګرام څخه د لاس واخلي شمالي کوریا پارک ګیون های ته خبرداري ورکړ چې خپل ژبه ته دی پام کوي هغه پارک د سی شنبه په ورځ ویل د شمالي کوریا د ژغورنې وازنې لار داده چې پارونه او غواخونه بس کړی او د اتومي وسلو او توغندې لو جوړولو لاس واخلي نن د بریکس په نوم د هیوادونو د مشرانو د غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ډله کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د جنوبي افریقا په دوربان کې د برازیل ولسمشر دولما روسیف، د چین نوي ولسمشر شي جینګ پینګ، د هند صدراعظم منموهن سینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جنوبي افریقا ولسمشر یعقوب زوما د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې پر هغه نړیوالو اقتصادي مسلو بحث وکړ چې د دوی پر ولسونو اغېز کوي. تمه ده چې دوی به د یو نوي پراختیايي بانک پر جوړولو یو توافق اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل چې د دې بانک ته جوړېدو ملاتړ کوي. د وایي روسیه د نوي پراختیايي بانک د جوړېدو ملاتړ کوي، خو موږ پر دې باور یو چې که چیرې دا بانک جوړیږي باید په ځانګړې توګه د مارکیټ پر اصولو کار وکړي او زموږ د هیوادونو ټولو سوداګریزو ټولنو ته باید ملاتړ برابر کړي. خو داسې ښکاري چې د یو پراخ توافق لپاره باید انتظار وایستل شي، ځکه چې د بانک د تمویل او فعالیت پر جزئیاتو د کار کولو لپاره ډېر وخته اړتیا ده. د تاجکستان په جنوبی ولایت ختلان کې چارواکو د ازبکو د یو ځایي مشر په ورکېدو کې لاس لرل رد کړي. د سلیم شمسالدینوف په نوم د کس د مارچ د میاشتې له 15 نیټې راهیسې نه اداره کړې. د چهارشنبې په ورځ د تاجکستان د ختلان ولایت د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې په شوو څېړنو کې دوی داسې کومه نښه نه ده موندلې چې سلیم شمسالدینوف دې په زور تختول شوی یا وهل شوی وي. د ختلان د پولیسو د ادارې مرستیال ایمنجان جلیلوف همدارنګه د بخښنې د نړیوال سازمان د سې شنبې د ورځې اعلامیه هم رد کړه چې وایي شمسالدینوف ورکېدنه خاید سیاسي انګیزو له کابل برمتانی ونی. 50 کلن شمسالدینوف چې د تاجک حکومت منتقد دی د 2012 کال په مې میاشت کې هم د نامعلومه بریدکوونکو لخوا وهل شوی ډبول شوی وو. یوې ازبکي سناتوري هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي ستونزې لري. سناتوري سویتلانا اورتیکوا د چهار شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې کریموف روغ رمټ دی او د پنج شنبې په ورځ به د سنا په غونډه کې برخه واخلي. د ازبک حکومت د اپوزیسیون په جلاوطنه ډلو پورې تړلو ویبپاڼو رپورټ ورکړی و چې کریموف تیره اونۍ د زړه لې بي شدید حمله سره مخ شوی بو. د کریموف لور هم د چهارشنبې په ورځ د خپل ټویټر په اکاونټ کې لیکلي هر څوک چې وایي د دې پلار ناروغ دی هغه بلې ونی وي. یو نوی راپور وایي په سومالیا کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک وهل شوي، ټکول شوي، جنسي تیری پرې شوي او یا په نورو بڼو ځورول شوي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې رپورټ وایي دا ځورونې د حکومتي سرتیرو او د ملیشو د وسلوالو په لاس ترسره کیږي. د دروازه ساتونکو یرغمل په نوم دا راپور په هغه کډوالو متمرکز دی چې د 2012 کال راهیسې له قحطۍ او وسلوالو شخړو څخه د موګادیشو کمتا ورغلي. په دې کې تر ټولو بدې ځورونې د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسي زور زیاتي پیښې دي. د بشري حقونو د څار د ډلې په راپور کې دغه مهاجرو په وړاندې د طبیعي زیادونه هم شوي چې په ځانګړو نژادي ډلو او قبیلو پورې اړوند دي. په نیویارک کې د میشتي بشري حقونو د څار دا ډله په خپل راپور کې وایي د کډوالو د دې کم تنظیمونکي مرستې د خپلو ګټو لپاره کاروي. دا خبرونه اوس هم د هوا حالات.
زما سلامونه به هم منی قسیم سلام علیکم او د هم دراتلونکو څلورشتو ساعتونو لپاره د څوستر شهرونو د هوا د حالات اټکل چی د سنتیګریډ په اساس برابر سوي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14.15، اسمان وریځ دورشتم کان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.12، اسمان وریځ دورشتم کان. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.14، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 24.12، اسمان برګ. او بلاخره مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22.14، اسمان وریځ اټکل سوی. دا تر دې دمه د هوا حالات.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په لوګر کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات شوي.
درش نفر طالبان وژل شوي، شپږ نفر زخمیان دي، 2 نفر اسیر دي.
وړاندې مو په خبرونه کې په وو نورو ولایتونو کې هم د پوځي عملیاتو له نتیجو خبرو.
د 201 سیلاب کلوردو قمندانۍ د تیر کال په اوږدو کې 295 محربوي او تصفیوي عملیاتونه ترسره کړي دي.
افغان چارواکي وایي له اسلام آباد سره اړیکې په خرابېدو دي.
سامه بن لادن چیرته وواژل؟ د کوم ځای نه تروریستان تمویل کیږي؟ د مولانا اشرفي فتوا مو ولیده چې څه یې وویل؟ دا ټول خلکو ته واضح دي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې له ښځو سره خشونت زیات شوی. په کونړ کې بیا ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو لاسي کارونو د پلورلو لپاره بازار غواړي.
دا مردوزی شاینا لونګ او غاړکې نو جامې چې څه دا نور مېده د لاسي کارونو دغه کو او بل د بازار مونږ نه لرو چې دا مونږ جوړ کو بازار ته وباسو خرڅ شي.
د ورکو شوی عزیزانو پروګرام هم لرو. یو شمېر افغانان پیدا شوی او د ځینو ورکو شویو په اړه هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. په لوګر کې چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبله اوښتې ده. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې د عملیات په تیرو دریو ورځو کې په برکی برک ولسوالۍ کې ترسره شوي او لسکونه وسلوال طالبان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر ولایتي شورا بیا وایي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ملکیانو ته هم تلفات اوښتې دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
سیمایز چارواکي تاییدوي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلی کې شوي او څه باندې سلوېختنه وسلوال طالبان نیول شوي هم دي. د ښاغلی عبدالرحیمزی په خبره په دې عملیاتو کې چې د سې شنبه ورځ په ماښام پای ته ورسېدل یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
سجاون په کلی کې یو عملیات شوی. د عملیاتو په نتیجه کې 30 نفر طالبان وژل شوي، 26 نفر زخمیان دي، 23 نفر اسیر دي تر تحقیق او څېړنې لاندې دي. دوی سره مشمول کلاشکو، یو میل بشکه، درې میله تفاهم ماشیندار، دو میله ارتجي راکتونه او دو پای مخابره تاله سره غلي دي. مختلف نوع مهمات دي.
دا وویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې وروسته له هغې چې د ملي اردو دوه تنه سرتیری د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول پیل شول، چې په نتیجه کې د ملي اردو دواړه تښتول شوي سرتیری هم ژغورل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلی کې د خپلو دولستنو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ادعای کړي چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته هم له طالبانو سره په نښته کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د ویلی چې په سجاون کې ډیره مرګ ژوبله وسلوالو طالبانو ته نه بلکې ملکی وګړو ته اوښتې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په دې عملیاتو کې 14 تنه وسلوال طالبان او 6 تنه ملکی وګړي وژل شوي. ډاکټر وکیل سرګند کړه چې د لوګر امنیتي وضع په ژمي کې ډیره ښه و، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات ډیر شوي دي.
امنیتی وضع خطر دغه دمه پورې ډیره خوا په دې تعصب سره چې برکی کې د پیښې وسوله په داسې مرکزي حکومت په دې کې سستیا کوي او بیا د دغه حوادثو شاهدان اوسېږو. دا زموږ ګناه نه ده. هیله مندي لرمه چې مرکزي حکومت ډېر ژر زموږ خپل امنیتي پلان لوګر کې عملي کړي او بیا دغسې مسایل او داسې واقعاتو مخنیوی وشي.
لوګر پایتخت کابل ته نږدې پروت دی، خو په تیرو دریو کلونو کې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ډیر فعالیت درلود او حتی سلګونه کورنۍ په دې ولایت کې اړې شوي چې کابل ته کډې شي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبان تر ډیره د لوګر په مرکز پل علم، څرخ، برکی برک، ازره او خروار ولسوالیو کې فعالیت لري. د لوګر د امنیتي ستونزو په اړه څه موده مخکې د ملي امنیت په شورا کې هم بحثونه وشول او امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه جدي او لازم اقدامات وکړي.
د لوګر د چارواکو په وینا مو پر رپورټ کې واوریدل چې دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال شاوخوا 40 طالبان نیول شوي، درویشت وژل شوي او 26 ټپیان شوي. دا عملیات چې د سجاون په سیمه کې ترسره شوي پای ته رسیدلې دي. بل لور ته په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو چارواکي وایي چې تیر کال د ختیځ او شمال ختیځ په وو ولایتونو کې نشته 300 تصفیبي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 200 وسلوالو مخالفینو ته مرجوب لا وشته. د 201 قولي اردو چارواکو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه هم څرګندونې کړې دي چې لننګرهارې د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې اورو.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د اماریکو مسول محمد نومان عاطفي وایي د 1401 نویم کال په اوږدو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې 206 نوي محاربوي او تصفیوي عملیاتونه ترسره کړي. د عاطفي په خبره د لغمان، پالنګار، علیشنګ، بسرام ولسوالیو، د کونړ، چپادره، ماڼوګي، دانګام، د کاپیسا په نجراب، تګاب، الاسای، د پروان په شینوارو، سیاګرد او غوربند په ولسوالیو کې عملیاتونه ترسره کړي چې د دغو ټولو عملیاتونو په پایله کې څه باندې سلور سواتن وصلوال وزل شوی او گنش میر نوری نیولی دی
ده دو سو یو سیلاب قل اردو قمندانه ده تیر کال پا اگدو که پخپل مسئولیت سیما که دو سو پینزه نوی محرباوی او تصفیهوی عملیاتون ترسر کردی دی چه البته پا نتیجه سلور سواتن شپک دیرش مخالفین وزل شوی دو سو پینزه شپیت تپی شوی دو سو اتا پنزوس جواندی نیول شوی او دو سو وویشت مختلف دول دول اسلحه نیول شوی.
نوموړی زیاتوي چې افغان ملي اردو ځواکونو په ختیځ کې د خپلې اصلي دندې د ترسره کېدو سربیره د کوکنارو کمپاینونه د ملي پولیسو د کاروانونو په لویو لارو کې ساتنه او د کابل جلال آباد او تورخم جلال آباد په لویو لارو کې څلورویشت ساعته ګزمې هم ترسره کړې دي. ډګروال حتیفي په دغو عملیاتو کې د افغان ملي اردو سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د دوی شاوخوا شپېته تنه وژل شوي. دی وایي دغه مرګ ژوبله د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله اوخته ده.
د تیر کال په اوږدو کې مونږ پنځه دیرش افسر بریدملان او سربازان پنځه ویشت افسران د مین په چاودنه په حق رسیدلی چې بیا هم که چیرې تکرار نشي تاسو ته وایم چې دوی پناه وړي دي فقط د مین د ښخولو دپاره چې مینونه ښخ کړي او زمونږ پرسونل تزیان ورسوی.
د 201 سیلاب قل اردو د مسولینو په خبره په دې موده کې په زیات اندازه چاودیدونکو او نشئی توکو هم نیول شوې دي. وسلوال طالبانو د ملي اردو د خپور شوی ریپورت په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
افغان چارواکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې د پاکستان د وار مخکې شرطونو له کبله مخ په خرابېدو دي. پاکستان له افغانستان څخه د ستراتیژیکو همکاریو، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارونې په شان موارد یاد کړي، خو په عین حال کې وایي اسلام آباد له کابل سره د اړیکو لپاره مخکې تر مخکې شرطونه نه دي ټاکلي. د افغانستان او پاکستان د خرابېدونکو اړیکو په اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې مخ په خرابېدو دي. لوی اختلاف په دې دی چې له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به په سیمه کې د پاکستان رول څه وي. په وروستیو کې په بریتانیا کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په درې اړخیزه کتنه کې د دوو هیوادونو د اړیکو ښه کېدو ته هیلي غوړېدلې وې. دوی ژمنه وکړه چې په شپږو میاشتو کې به طالبان پخلاینې ته تیار کړي. د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خورم وایي چې د لندن په سرمشیزه کې د پاکستان وار مخکې شرطونو او د افغانستان له لورې د هغو ردېدو د دوو هیوادونو ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړی دی. خو پاکستانی چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې هیواد یې افغانستان ته مخکې تر مخکې شرطونه نه دي ایښي او حکومت یې اوس هم د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی خورم وایي چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې ثابته کړي چې دغه هیواد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
ټولو ته معلومه ده، دنیا ولیده چې اسامه بن لادن چیرته ووژل شو، د کوم ځای نه تروریستان تمویل کیږي، مفکوره ورته ورکول کیږي، د مولانا اشرفی فتوا مو ولیده چې څه یې وویل، دا ټول خلکو ته واضح دي.
د شغل خرم له څرګندونو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کونړ د پاکستان پر راکټي حملو اعتراض وکړ. د دوشنبه د ورځې حملې له یوې نسبتا اوږدې وقفې وروسته وشوې. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی وویل که پاکستان راکټي حملې ونه دروي د دوو هیوادونو اړیکې به اغیزمنې شي.
دا د افغانستان دولت لپاره، د افغانستان خلکو لپاره د نه منلو وړ حرکت ده. موږ شدیدا تثبیت کوو او د پاکستان دولت نه مدا غوښتي دي چې په فوري توګه او په دایمي توګه باندې دغه حرکت او دغه حمله بندي کړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسوي. موږ دا موضوع د پاکستان د سفارت سره په کابل کې همدار از افغانستان د سفارت د لارې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي.
پاکستان چې په نویم لسیزه کې د افغان طالبانو تر ټولو مهم ملاتړ کوونکی وو، د افغان او امریکایي چارواکو له لورې په دې تورن دی چې لا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې مشران د پاکستان په خاوره کې دي، له همغه ځایه په افغانستان کې جګړه تنظیموي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان هیڅ حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو دومره هلې ځلې نه دي کړې لکه څومره چې ده کړې دي. کرزی په وروستیو کې په هلمند کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل
دومره کوشش چې د پاکستان سره سعودي ټول دنیا می کتل ده چې وروره موږ پاکستان سره کښېنو، موږ د پاکستان سره جوړ غواړو، ژوند ور سره غواړو، ورورګلوي ور سره غواړو. زه په دې پوهیم چې افغانستان باید د پاکستان سره ملګری او دوستي په دې کې ګټل، او په دې هم پوهیم چې پاکستان هم بیا افغانستانه روغ ورځ نشي لیدلی.
کرزی د افغانستان جګړه د پاکستان له مرستې سره تړلې وبلل، او د پاکستان روانې ناکراری یې هم له افغانستانه سرچینه اخیستونکې وګڼلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی عزیز احمد چودری د افغان چارواکو اداوی رد کړی، ویل پاکستان د لندن په لمنه کې د صدر اعظم ډیوید کامرون په کور کې له افغانستان کومه غوښتنه نه ده کړې، خو ویل د ستراتیژیکو همکاریو خبره یاده شوه او هغه هم لومړی افغانستان کړې وه. چودری د پاکستان له لوري د افغان ځواکونو د روزنې په اړه وویل چې پاکستان دا غوښتنه د ښه نیت له مخې کړې وه. د پاینې حال کې وویل چې د افغانستان خاوره باید د هند یا بل هیواد له لوري د پاکستان پر ضد استعمال نشي، خو د افغانستان حکومت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د کوم بل هیواد پر ضد کار واخلي. عبدالکریم خورم وویل چې دا د افغانستان حق دی چې له هند، پاکستان او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د کابل او اسلام آباد تاړيکي په خرابېدو دي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان د وی یولس کسیزي پوځي لوړ رتبه ډلې د پاکستان سفر وسندید. ټاکل شوی و چې د افسران د بلوچستان په مرکز کوټه کې سټاف کالج ته ورشي او په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي.
دورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمه په ټول افغانستان کې اوري. نن په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي څرګندونه کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې قطر ته د ولسمشر کرزي کېدونکو سفر په دې هیواد کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز پرېستل شي. یان کوبش په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس وویل له وسلوالو طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. کابل واشنگتن دروان میلادي کال په سر کې د سولې هڅې د چټکولو په هدف په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو موافقه وکړه. ټاکل شوی د ولسمشر کرزی په راتلونکو څو ورځو کې قطر ته سفر وکړي. د یان کوبش د دغو څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې خبرو. خو اوس د بشري حقوقو په برخه کې یو مطلب لرو. په افغانستان کې د لښو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. لښو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي وای په افغانستان کې ورستر بلې لښو سره تشدد زیات شي. د څارنوالي سرګندوي چې ورستیو شمیرو ته په کتو سره په افغانستان کې د شوزو د خشونت پیښې د تیرو دوو کلونو په پرتله دوه برابر شوې دي. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان رپورت لري.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د لوی څارنوالي مدني او اداري مرستیال وویل چې یوازې په کابل کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیرو دوو کلو په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی. عبدالوکیل امینی د چهارشنبې په ورځ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ځانګړي څارنوالي په لاسته راوړنو او ستونزو د حل په یو ورځني کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي.
کتنها در شهر کابل
یواز په کابل شهر کې په 1991 کال کې تقریبا 1300 جرمي قضیه ده چې په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د قانون په رڼا کې تعقیب شوی دی. په دغه قضیو کې وهل د بول په کم عمر و ډول او په بدو کې ورکول شامل دي چې عاملین د محاکمو لاره مجازات شوی دي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالي څه موده وړاندې د لوی څارنوالي په تشکیل کې رامنځته شوه چې د کابل په ګډون په هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې څانګې لري. دغه راز د بامیان، پروان، کاپیسا او بدخشان په ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو ځانګړي کمیسیونونه هم جوړ شوي دي. د لوی څارنوالي چارواکي وایي چې دغه ځانګړي څارنوالي له یو لړ ستونزو سربېره ښې لاسته راوړنې هم درلودې او په سلګونو جرمي دوسیې څېړلې او حل کړې دي. له کابل وروسته هرات هغه ولایت چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې ولایت د استیناف څارنوالۍ رئیس ماریا بشیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په هرات ولایت کې د ښځو د ځان سوځونې پیښې کمې شوې دي.
د هرات په ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو څارنوالۍ سره 320 پیښې ثبت شوې. اکثره یې کورني تاوتریخوالی، وهل، ټکول، جنسي تېري، د ښځو وژل، او په تېر کال کې مو یوازې د ښځو د ځان سوځونې 6 پیښې درلودې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 دوسیې ورسره ثبت شوې دي. له ولایتونو څخه د ځانګړې څارنوالۍ راغلیو مسؤلینو ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې ستونزې، د امکاناتو کموالی، او په څارنوالۍ کې تشکیلاتي کموالی هغه ستونزې دي چې دوی په خپلې کاري برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې له ښځو سره خشونت د تیرو دوو کلونو په پرتله دوه برابره زیات شوی. د افغان میرمنو یوه بله ستونزه په کونړ کې د لاسي صنایعو جوړونکي ښځې شکایت کوي چې دوی په ډېره خواري او هڅو په خپلو لاسونو شیان جوړ کړي، خو د پلورلو لپاره ورته بازار نه لري. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې خزینه لاسي صنعتکارانی وای دوی په غریبۍ او تنګسه کې په خپل لاسونو کمیسونه او نور شیان جوړ کړي، مصرف پرې وکړي، خو کله چې بازار ته وباسي نو به هټیوال ترې په نمایي قیمت وغواړي، چې د بازار نشټوالي د دوی زړونه له کسب او کار تور کړي دي.
رحمان رحیم نن مرینا دی د کونړ ولایت اوسیدونکی. موږ داسې بازار نه لرو چې جوړې کو د چا خوښي په کلي کې پاره باندې خرڅه او خاص بازار نه لرو چې موږ یې جوړ کوو. هغه ته وی سو خرڅ
شمره دوزی شینه لونګ او غاړه کین او جامې چې څه دا نور مېده د لاسي کارونه دغه کو او بل د بازار موږ نه لرو چې دا موږ جوړ کوو بازار ته وباسو او خرڅ شي.
دوی له دولت غواړي چې ورته د لاسي صنایعو خرڅلاو لپاره ځانګړې مارکیټ جوړ کړي. سو خزینه لاسي صنعتکاران په اسانۍ په لاسونو جوړ کړي شیان پکې وو پلوري.
دولت نم دا غوښتنه چې موږ لپاره خاص بازار جوړ کړي چې موږ خپل لاسي صنایع کارونه کوو. هر رقم شینه یاد دی خو بازار نشته چې موږ یلته و بسو هغه خرچ کوو. کمره دوزی کار میزده دی، مثلا ستاره کار میزده دی، هغه دروم دا کمیسونه چې دی دا غندو بیرته او دا سلمو کار پکاو دو مرو کار پکاو دا غندونه جوړو لاس باندې دی غاړه کوي غانی دی.
په کونړ کې د خزو چار رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالي ستونزه تایید کړه او ویل چې د ولایت مقام لخوا د خزو د ځانګړي پارک لپاره ورته 15 جری بزمکه په واک کې ورکړل شوی او د رغولو چاري روان دي.
کونړ ولایت د خزو خاصه ستونزه هم همدغه چې د مارکیټ نشته، بازار نه لرو. نو او چې جناب وایي سپ نه موږ زیاته مننه کوو ټول خزو په نمایندګي باندې چې موږ د باغ لپاره یعنی سلونې 15 جری بزمکه په اختیار کې راکړي هاته شوې ده. البته په دغه باغ کې موږ هدف دا ده چې د خوندو لپاره یو مارکیټ جوړیږي، دینی مدرسه به جوړیږي، آموزشي کورسونه به وي، کمپیوټر انګلیسي کورسونه به وي چې تر څو زموږ هغه خوند لاسي صنایع بخش کې کار کوي او د دوی لپاره یو لان ورو ورو کې مارکیټ یا بازار برابر شي تر څو دغه خوند او توریږي خپل لاسي صنایع ته وده ورکړي او د دوی لاسي وسایل هم په دغه مارکیټ کې خرڅ شي.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت دی چې خزې پکې د نورو ولایتونو په پرتله د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بے برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ تلاري هم ازادي راډیو نیولې شي. زموږ د انټرنیټ پته د www.azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ازادي راډیو ته ګڼ اس ام اسونه د لوګر د برکی برک د ولسوالۍ د عملیاتو په ارتباط را رسیدلی دي چې پروانه خبرونه کې مې په دې اړه رپورټ ترلود او اوریدونکو هیله کړې ده چې په دې اړه دوی ته معلومات ورکړو. یو بل اوریدونکو فیاض لکونړ لیکلی دی د لوړو زده کړو وزیر باید له کاره ګوښه شي. مسرور له میدان وردک نه پراستول اس ام اس کې لیکلی دی الکترونیکی تذکری ولې نه ویشل کیږي. ایمال بیا له ننګرهار پراستول اس ام اس کې لیکلی دی الکترونیکی تذکری څه ګټه لري. د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو په دې ارتباط رپورټونه خبره کړې دي، خو که چیرته تاسو دا رپورټونه نه وی اوریدلي کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په دې اړه تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ چې چارواکي په دې ارتباط څه وایي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ورکو شوی عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې یو شمېر کسان اورک شوی دي، د هغوی په اړه تاسو معلومات ترلاسه کولی شئ او د موندل شویو کسانو په اړه هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت څخه غواړي چې د هیواد دننه د برېټانوي ځواکونو تر واک لاندې زندانیان افغان لوري ته وسپاري. یو بهرنی مطلب هم لرو چې د ترکیه او اسرائیلو د اړیکو په ارتباط ته خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په سجاون سیمه کې پوځي عملیات کړي دي چې د دوی په وینا درویش وسلوال پکې وژل شوي، په همدې شمیر نور ټپیان دي او څلوېښت یې ژوند نیول شوي. شمالي کوریا وایي دوی له جنوبي کوریا سره ټول پوځي ارتباطات پرې کوي او خبرداري ورکړي چې هر شي بعد جګړان ختل شي. نن د بریکس په نوم د هیوادونو د مشرانو د غونډې دویم او وروستۍ ورځ ده. په دې ډله کې د برازیل، روسیې، هندوستان، چین او جنوبي افریقا مشران شامل دي. یو نوی راپور وایي په سومالیا کې کورنۍ بېځایه شوي خلک وهل شوي، ټکول شوي، جنسي تیری پرې شوي او یا په نورو بڼو ځورول شوي دي. یوې ازبکي سناتورې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي ستونزې لري. د تاجکستان په جنوبي ولایت ختلان کې چارواکو د ازبکو د یو ځایي مشر په ورکېدو کې لاس لرل رد کړي. سلیم شمس الدینوف په نوم دا کس د مارچ له 15 نیټې راهیسې نادره کړي. او راپورونه وایي چې د تایوان بیلابیلې سیمې یوې زورورې زلزلې لړزولې دي چې د شلو په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د هیواد دننه د برېټانوي ځواکونو تر واک لاندې زندانیان د افغان لوري ته وسپارل شي. د دې جرګې لومړی منشي ازادي راډیو ته وویل هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري چې په افغانستان کې زندان ولري. د ولسی جرګې غړي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی زندان بګرام په مکمله توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د زندانونو موجودیت د هیواد له قوانینو او ملي حاکمیت سره په ټکر کې بولی او وایي دغه زندانونه باید ژر تر ژره افغان لوري ته وسپارل شي. د دې جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي کله چې افغان حکومت د بګرام په څیر د لوی زندان مسؤلیت ترلاسه کړ نو د نورو بهرنیو زندانونو د انتقال په برخه کې هم باید جدي اقدامات وکړي. انجینر اکرام د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته په دقیقه توګه معلومه نه ده چې برېټانیا په افغانستان که څومره افغانان بندیان کړي، خو وايي هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې دننه د زندانونو د لرلو حق نه لري.
دولت دغه پریکړه کړې چې دننه په افغانستان کې چې د هر هیواد سره افغاني بندیان ووسی یا محبسونه ولري، دا د افغانستان دولت باید تسلیم کړي. د افغانستان د دولت نه د پارلمان ته غوښتنه ده چې هر هیواد چې په افغانستان کې محبسونه ولري نو هغه د افغانستان دولت ته باید وسپارل شي.
تر اوسه چارواکو هم نه دی ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې څومره افغانان زنداني کړي، خو د ګارډین رسپانې په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په هلمند کې لسګونه افغان بندیان د برېټانوي ځواکونو تر کنټرول لاندې شپې ورځې تیروي. څه موده وړاندې د برېټانیا سترې محکمې په افغانستان کې له خپلو پوځي چارواکو څخه غوښتي وو چې افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته نه سپاري، ځکه د دوی په خبره د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې برېټانوي چارواکي له دې ډول سرګندونو څخه سیاسي هدف لري او غواړي د زندانیانو په سپارلو سره په افغان حکومت خپل احسان واړوي. حقوقي کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د برېټانوي ځواکونو تر کنټرول لاندې زندانونو کې زندانیان به برخلیک پراته دي او دا خپل یو ډول روحي شکنجه ده.
څنګه کسان چې د انګلستان په زندان کې افغانستان کې شپې تیرې ورځې تیرې، هغوی د ازادي اخیستل شوې ده او هغوی یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي. یعنی هغه څوک چې محاکمه کېږي نه د نامعلوم وخت لپاره هغوی له ازادي اخیستل شوې، خدا په خپله تر ټولو بده شکنجه ده. توجه مشنه ده، دا یو سیاسي خبره ده. اصلا مهمه دا ده چې باید افغان دولت ته دوی د ټول زندانونه وسپاري، د افغانستان ملي حاکمیت ته باید دوی درناوی وکړي.
په ځینو راپورونو کې د جمهوري ریاست د چارواکو لخلي ویل شوي وو چې ولسمشر حامد کرزي کرزی د ملي امنیت شورا ته دند سپارل چې برتانوي چارواکو سره د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه خبرې وکړي، خو د جمهور ریاست مطبوعاتي مسؤلین په دې اړه خبرې کولو ته حاضر نشول. د برتانوي ځواکونو څخه افغان لوري ته د زندانیانو د سپارلو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تیره دوشنبه د بګرام زندان مسؤلیت په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ترکیې څخه د اسرائیلو د تیرې اونۍ بخښنه چې په 2010 کال کې غزې ته د مرستو رسولو پر کښتیو د عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو ترکي فعالانو په خاطر وغوښته د نړیوالو له تود هرکلي سره مخامخ شوه. د ترکیه او اسرائیل د سړو شوي اړیکو بیا تودېدل پر منځني ختیځ څه اغېز کوي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې په رپورټ کې اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ اسرائیل ته له سفر وروسته په خپله الوتکه کې بیرته واشنګټن ته ستنېده، پرې انتقاد کېده چې سیمې ته سفر سیاسي لاسته راوړنې نه لرلې. ښایي تر وروستیو شیبو پورې چې اوباما الوتکې ته نه و پورته شوی دا خبره سمه وه، خو کله چې اوباما د تلبی په هوایي ډګر کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړه چې په یوه سیاحتي موټر کې ورسره وګوري، وضعیت بل ډول شو. دا چې څه پېښ شول دې ته تر ډېره د یوې ډیپلوماتیکې کودتا په توګه کتل کېږي چې اوباما یې د ولسمشر په توګه سیمې ته د لومړني سفر په مهال هیله لرله. په دې سفر کې د اسرائیلو او د فلسطیني ادارې څخه لیدنه وکړه. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او له هغې د 2010 کال په پیښه کې د ترکانو د وژلو په خاطر رسمن بخښنه وغوښته. غزې ته د مرستو رسولو پر کښتیو د اسرائیل د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه ترکي فعالان وژل شوي وو. دا له ترکیې سره د پرېکړې شوو اړیکو د ترمیم لپاره لومړنۍ ټلیفوني خبرې وې. دا اسلامي هیواد کلونه کلونه په سیمه کې د اسرائیل اساسي متحد و. د مولات په نامه د اسرائیلو د یو تحقیقاتي مرکز څېړونکی اورنبورګ چې پخوا د اسرائیلو د پارلمان رئیس وای، دې کار ته وخت پکارو. مخکې له دې چې امریکایان مخته ولاړ شي او اسرائیل ته ووایي چې شاوخوا د نظم راولي، دوی یو څه وخته اړتیا لرله. که دا په پام کې ونیسو چې دا یوازې سوریه نه ده، بلکې ډېر نور مسایل هم شته. د عراق راتلونکي له ایران سره څه باید وشي، مصر چې تر اوسه ثبات نه لري، او ځینې نور مسایل. د امریکا متحدو ایالتونو دې ته اړتیا لرله چې سمدستي په خپلو ملګرو کې ثبات ټینګ کړي. په دې توګه د امریکایانو هیله د دواړو موږ او ترکانو غوښتنه هم اوس خبره داده چې د اسرائیل او ترکیه بیرته یو ځای کېدل به د سیمې پر حالاتو چې د عربو د سپرلي له پیل راهیسې د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره لاس او پښې وهي څه ډول اغېز وکړي. په لندن کې میشت د چتهم هاوس په تحقیقاتي مرکز کې د منځني ختیځ د چارو کارپو یوسی مکلبرګ وایي اسرائیل او ترکیه غواړي خپل ترمنځ ډیپلوماتیکي، سیاسي، پوځي او دغه راز اقتصادي اړیکې بیرته ښه کړي. د هغه په وینا د دو اړخیزو اړیکو د اجنډا په سر کې په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې مسله ځای لري. په سوریه کې ګډوډي د دې خطر چې کیمیاوي وسلې غلطو لاسونو ته پرې نه وزي د دواړو اسرائیلو او ترکیې د اندېښنې وړ مسایل دي. په همدې خاطر دوی دې ته اړتیا لري چې د استخباراتو په سطح همکاري وکړي، او هم که چیرې سوریه وپاشل شي په سیاسي کچه هم دغې همکارۍ ته اړتیا لري، تر څو دا ډاډ حاصل شي چې دغه وسلې په هره بڼه غیر دولتي لوبغاړو ته په لاس ورنه شي، چې وروسته موږ بیا دا وموندو چې له هغو څخه په هر ډول حملو کې کار اخیستل شوی وي. د انقره د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې ترکی کارپو محمد یګن د ترکیه او اسرائیلو د امنیتي همکاري او د بیا پیلېدو او د دوړو هیوادونو له هوایي قلمرو څخه استفاده ته په اشاره وایي. د دغه ډول همکاري او لسره پیلېدل بنې وازي د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په زیان وي، بلکې په سیمه کې به د هغه نږدې ملاتړي ایران ته هم زیان ورسوي. په حقیقت کې ترکیه د سوریه په مسله کې اسرائیلو ته ورته دریز لري، خو دې ته په پام سره چې دوی خپلې پالیسۍ نه هماهنګ کولې، ځکه په واقعیت کې اغېزمنې نه وي. له عراق سره د ایران همکاري چې د اسد رژیم ته وسلې لیږي، په واقعیت کې د نورو خواوو په نسبت ډېره اغېزمنه وه. زما په فکر دا یو مهم پیغام دی چې ایران به یې هرکلی ونه کړي. یوګین وایي ترکیه چې په دې وروستیو کې په سیمه ییز ډیپلوماتیک سیاست کې یو لړ بریالیتوبونه ترلاسه کړي، اوس دا هیواد له ایران او هم ښایي په غزه کې د واکمنې حماس ډلې سره په اړیکو کې د یو مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. د مولات په نامه د اسرائیلو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی اورنبورګ وایي کېدای شي د ترکیې اسرائیلو تودې شوې اړیکې له مصر سره چې تر اوسه بې ثباته دی، او ولسمشر محمد مرسي هڅه کړې چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ چې پر غزې واکمنه د منځګړیتوب وکړي اړیکې پیچلې کړي.
اوس چې ترکان بیرته صحنې ته راګرځېدلي او د دې هیواد صدر اعظم اردوغان هم اعلان کړی چې غواړي راتلونکې میاشت غزې ته ولاړ شي، دا به د مصر هغه هڅې زیانمنې کړي چې د یو سیمه ییز قدرت په توګه د خپل دریځ د ټینګولو لپاره یې پیل کړی دی.
د اسرائیل او ترکیې د اړیکو په ارتباط مو رپورټ اورېده. د ازادي راډیو د روانې خبرونې د خبري برخې پای ته رسیدلی. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره خپل نظر د خبرونې په ارتباط شریک کړئ. اوسنیز پروګرام د ورکو شوې عزیزانو پروګرام امان امیرزای وړاندې کړی.
د تا بهیر کبه په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ، په دې اله چې نوې کال مو لخپل قرآنوي سره یو ځای پیل کړی وي، او په دې اله چې په دغه کال کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. محترم اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې یوازې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو دغه خبرونه تر پایه واورئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 3 4 3 6 1 1 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو، محترمو دوستانو، تاسو زموږ غږ لاز د رادیو خبرې باز د رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته هوګیاست. ګران دوستانو، په سګانی کال کې د ازادي رادیو لاره نه ډیر داسې کسان چې ورک شوی ول پیدا شوی دي، او دغه دوستانو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د دوی د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې مو ورسره مرسته کړې ده. نو ګران دوستانو، د نن ورځې پروګرام کې به تاسو ته ټول هغه ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دغه ټلیفوني پیغامونه هغو اوریدونکو موږ ته را لېږلې دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي.
کوم سره دلته دا اوس فنوم معنی یو دماغي تکلیف هم لري، دلته موږ سره اوسېږي او د وای چې زه د بغلان اوسېدونکی، نو که د چا ورور یې تره زوی نو موږ سره د دې شماره تماس ونیسي 0 1 8 10 10 10.
زه خپل د خوندې ولایت تقریبا لس کلن وم، تقریبا ولس کاله که اویس کاله مې ایران کې تیر کړي، اوس نوی راغلی افغانستان ته. کوم څوک زما خپلوان او هغوی دوستان مې په دې شماره کې زنګ ووهي 0 8 8 4 1 1 1. وسلام، خدای په امان.
زه د وړ ممد ولسوالۍ څخه جمال خان پرمان د تاسو سره تماس کې یم. محترم غواړم چې د زما نمبر تاسو سب کړي ستنام لارې څخه د وړ ممد ولسوالۍ په باندې اطرافو کې یو کس دی چې هغه چیت قد لري او توره ګرده ږیره لري او دماغ غاښونه نه لري. په اولو وختو کې هغه ګرځې راغله به نه لرله، او په څه وخت وروسته کې هغه خپله وینا کوله او ویل چې زما ژبه خلاصه شوه، او هغه په وردګي ژبه باندې خبرې کوي. لیکن درې کاله کې چې وړ امید ولسوالۍ په اطرافو ګرځي او کورونو کې خیر خیرات ولري کړي، هر څه دغه سره کوي. زموږ سره د بدغوس ماره باندې تماس ونیسي، لیکن هغه موږ ته خپل نوم نه را څرګند کړی. د بدغوس ماره باندې هغه موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 1.
زه ډاکټر نکیب الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د لوی مهندس سره په تماس کې یم. ما یو نفر پیدا کړی دی د حاجیان په نامه ډنګر جب نری سړی دی. دی ځان د کابل کابل ځان د کابل د اوسېدو ځان معرفي کوي وایي زه د کابل بسیم یم. نو هر چا ته دغه ورور په برابر باندې دی وایي چې دا زموږ قریب دی په دغه تماس کې زموږ سره اړیکې ونیسي. 0 1 0 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه غلام حیدر خوشارم در روزګان ولایت اوسیدم چې په حال په یلمن کې دلته یو راکاجز دی کچېری څو په دې حق له معلومات خوړی چې مدد نیږي معلومات دې په دې شمېره ټلیفون وي
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دغه لمبه چې زنګ وي 0 3 0 3 0 3 9 1 هر څه کولای شي په دغه مسله معلومات راکړي دماغي تکلیف لري دا څلور ساعته کېږي چې دوی فضا باندې کېږي حالب دغه کوچ سره غلي او سپورت دې نه کوډ لا ورته راشي ما پیغام دا دی چې دا د امازون په نوم دوی یو ساده تکلیف لري دا چې یو ځوانه طالب بیا کړی دا څلور کاله کېږي چې موږ سره راځو دې په نارسراش کې د ګیش د ولسوالۍ په نارسراش کې او چېږي دا نه تاسو سره راځي هر سره کولای شي چې دا سره پیدا کی په نارسراش کې راشي نو د ټلیفون نمبر دې درته وایم 0 3 1 0 3 9 1 господа нам бади мы что жангуи да прорешки по торбам ки базан тастиже ассаламу алейкум
да именно да марджун свалей тер сара патамас ю чиру асадиму пида кадай шин коч не стырги када камурури по дага ламбан ди мусту зангуи сипар ва сипар ва хабари ничка валай нум нам хаклы хабари ничка сипар ва сипар ва сипар на шпаз яку калор шпаз када хал мусульмани а вираси чида илман да марджул сварай да мама джаваз пар чарай банди дан тасла карай тар мусульман урури чирай пал урак урур пида دا کومه د مارچو سوالي تر سره پټماس یو چیرو اسادیمو پیدا کړی شین کوچ دې سترګي کده کومروري په دغه لمبان د مستو زنګوي صفر و صفر و خبري نشکا ولاي نوم نه مطلب خبري نشکا صفر و صفر و صفر نه شپاز یو کلور شپاز کده هر مسلمان چې راځي چې د ایلمن د مارچو سوالي د مامه جواز پر چرای باندې دار ته سلا کرای تار مسلمان وروري چې راځي خپل وروره پیټ
ماته د یو رمضان د رمضان په نوم ماته د یو نفر معلومات سره چې په ایران کې ما سره هم معلومات سره کوي سم چې دا ته معلومات ورکړم ده هر چا چې خپل ماته د پدې شماره کې په تماس شي 0 7 7 9 4 8 9 2 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 7 7 9 4 8 9 2 د رمضان پولوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده په تماس کې نه ده وسلام
زه محمد علي ولسوالۍ نه خبره کوم هغه د عبدالله پولوم چې په ننګرهار کې کوم کار پیدا شوی ده 14 کلن د ګلاب خان زوی او زه اعتراض وایم هغه د لمبر یې راکړي ما
السلام علیکم زحمی الرحمن چوکس د نظر کشه یو مصر دی عبد الله د ګل افغان زوی د لوګر ولایت محمد اغه ول سوالی د بارې د کلی د ما دغه حالت سین دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کی شپول کلی کی د اسرائیل سره دی او تلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ راوخی 0 واویا درنوی شپختل ویخ $200 په دې نه باندې موږ ته تماس ونیسي او عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه وي او په دې نه باندې موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عبد المجید روزګان ولایت تجارت او تول سوال دې سره پتا نه سندل ته ګونګي دا سو کال کې چې زلیار جه شکاله څنګه جه شکاله قدر چې عمر دې خپل لري ان شاء الله ملای ګونګي دې په غوږو کړم دی او نه ونت اور دې خوشاله یا خو باندې پر لار روان لا سونه غور دې د هر چا چې دې ما دې په دغه شمیره ځنګو چې پر ونه شپاسو درایا تلور سو اسایا په پای کې بیا ته. السلام علیکم. زه د رسګان ولایت د راوته ولسوالۍ څخه تماس کوم. څنګه ګونګي دې چې ډیر ښکاله څنګه ډیر ښکاله قدر ته عمر لري په ورځو کړم دې ګونګي دا وسنه ونڅو را دې د څه کله ما دار کم شي هر چا چې دې ما ته په دغه شمیره ځم وي صفر و نه شپږ درې و څلور و اساس
یو حالک د کونړ وېګل اوسیدونکو د دې د سوای چې د کونړ د وېګل اوسیدونکو ما تقریبا لدایو یو نیم کال نه را پدې خو د جلال آباد په خار کې د سره او د سرپنسته ګرځي جنو خیره موسسات او تم ورماري پکړي واغو یو میاس دو میاس او ساتي به د خار تر خوشي کی او تقریبا عمر د دې د یار له سکالو د نظام د وای چې زمانو نظام د پلار نوم یار محمد دا د داسې پاتې دلته د ښار کې ګرځي د جلال آباد په ښار کې د مخابراتو چوک ته تلاشي چوک دا چې ګرځي معیوب هم دا په دې نس کې چره خوړلې ده او معیوب د کار هم نشي کولای او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شته کوي نو که زما غږ د دوی ټوب دوستان یا خلک اوري نو دا خپل معصوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې ان شاء الله یا به د مخابراتو په چوک تر لاسه کی او یا به د تلاشی په چوک د جلال آباد ښار تر لاسه کی معیوب ده او کمزور هم ده او خصوص خپلوان دي د کونړ وېدل د وای چې د کونړ وېدل ما او نوم نظام ولد یار محمد څوک دوستان خپلوان د اواز زماوري د پلاټ کې دي چې د جلال آباد په ښار کې دي ان شاء الله د تر لاسه کول شي. والسلام.
سلام علیکم. زه د لوی تر ورځانه ولایت کې راوته ولسوالۍ څخه تما شتل غوښې په ورځو فن دی خلاص پر لاره روانې لښنه موږ نه دا چې چې مارې په دغه شپه راځم ګو سفر نه یا شپاسو درو فایا سلو څخه یا خپل بیا سفر پاک بیا څه دي. سلام
علیکم. هلو سلام علیکم. زه حیات الله د هلمند ولایت د لسرګاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی تقریبا چې د 18 کال کېږي چې زموږ سره دا سره دی کوچنی و نو اوس تقریبا سړی راغلی ده پرزنیشن خان دی کچېرې د ده قریبان او دوستان دا زموږ اعلان ناوري په دغه شماره کې زموږ سره تماس ونیسي نو موږ به د دغه سړی په هکله معلومات ورکړو چې پراویا اتاچا څلور.
زه خان محمد د هلمند ولایت د کجکیول ولسوالۍ د دلته په کجکیول ولسوالۍ کې د اترلو په نامه چې دا څلور کاله کېږي چې زموږ سره سره دی که څوک یو د ده په لټونه کوي نو موږ ته دې په دغه شمېره صفر و صفر اته درې یو شپږ پنځه اته پنځه میره دل بیا تکرارم صفر و سوه اته درې سوه شپږ پنځه اتیا. وسلام.
زه اکبر خان له ایران څخه دغه د شویو اجزانو پروګرام ته دغه پیغام ریکارډوم ځکه چې د ایران څخه اروپا ته کېدل نه کیږي د غلام فکی په نامو باندې یو سړی ته ګورل سکاله خبرې ما چې دلته د ځوان کوي په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي نو زه کولای شم چې دغه سړي معلومات ورکړم دې نمبرو دې له ما سره تماس ونیسي صفر نسوا دیارلس نس دنس ورلس دردیر.
السلام علیکم. نیم سلانه اللہ پسکا ولایتا اوچا چاورا کلیا دو حسین کنامو بانده دو شماری ولایتو دو اکسو کی پشتنا کنو پدش میرا زنگوی سی فرغوطا درنی درات یاش پشتا.
الو السلام علیکم. زه میرویس دی لوګر دی ولایت دی پلی عالم د درویش د کلي څخه خبرې کوم. موږ سره یو سړی ده چې کله ځان د انجان ښیي کله سی جمال ښیي او کله ځان د غزنی د ولایت پورې مربوط ښیي او کله د شلګر او کله دا د واسیا دی. نو معلومات یې نه کېږي اعصاب خرابې دي سترګې شنې دي او اعصاب یې صحیح کار نه کوي. د بار او د کوز غاښونه یې هم ولیدلي دي. عمر یې تقریبا اته دېرش څلوېښتو پورې بهي ګیره کې لږ لږ سپین راغلي دي. سارم لگ لگ سپین ده. نو معلومات نکی گیسی دا دی کم جی دا سرگیم شنی دی. نو که چوک دی ده پوری سی معلومات لری نو مکتر دی تماس نونی سی دی پولی علم دی درویش دی کلی دی تیلیفون شماره دا سی برواویا پینزه سلور سو دوی سلور سو دری. زبیام تکرارام سی برواویا پینزه سلور سو دوی سلور سو دری. و سلام نعیم جان طرف.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې د دې کال تر پایه پورې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ او د کورنۍ هیڅ یو غړی مو ورک نه شي. د نن ورځې دغه پروګرام مو واورید. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم او په دې هیله چې د کال تر پایه پورې روغ جوړ خوښ او بریالي له خپلو کورنیو سره اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کب په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
دا ورکو شو عزیزانو د لټه پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
پوسکر وټو او باوم درته درځم
تنا کی پسکر وٹو او باوم درتا درتم او سوال گدن جوابو نہ ہرا وں جے بس وچے تمینے وزرونا چمکے تجے بس وچے تمینے وزرونا پر سر پانی اورنا چلاوم گرت درجم پر سر پانی اورنا چلاوم گرت درجم او سوال گئے ہم جوابوں